آینده خداحافظ و ناصرتان.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپید ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنې کې د افغان قواوو د پیاوړتیا پر اړتیا خبرې وکړې. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له ناجیې ساپۍ نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د کابل د امنیتی د اتمی امنیتی حوزې اړوند د قلاچې په سیمه کې چاودنه شوې. د امریکا د کانګرس یو هیئت له افغان ولسمشر سره وکتل او په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن تهران ته ولاړ شي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیتی چارواکي وایي چې د اتمی امنیتی حوزې اړوند د قلاچې په سیمه کې نن سهار د سړک غاړې یو ماین چاودنه شوې خو مرګ ژوبله نه لري. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی په دې اړه وویل:
الحمدلله هیڅ ډول خسارات مالی او جانی نداره، فقط تخریبش به اندازې انفجار خود اطرافش بوده.
اینی شاهدانو هم ویلی چې دا چاودنه د تیلو یو پمپ ته نږدې شوې خو هدف یې معلوم نه دی. د امریکا د کانګرس یو هیئت له افغان ولسمشر سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې خبرې وکړې. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې محمد اشرف غنی په دې کتنه کې چې پرون مازیګر په ارګ کې وشوه ویل د تروریزم ګواښ او ګډې لیوالتیاوې دواړه هیوادونه سره نږدې کوي او دا اړتیا ایجادوي چې د ستونزو د حل او له فرصتونو د استفادې لپاره په ګډه کار وشي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه هیئت د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا ستاینه کړې او د دوی د قربانیو مننه یې کړې ده. د امریکا د جیولوژیکی سروې در وای چې د ریختر په مقایسه 15.9 درجه زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. د اداره وای چې د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکمش ولسوالۍ کې د ځمکې په سباندې 90 کیلومتره ژور عمق کې و. د راپورونو له مخې د زلزلې د افغانستان له شماله نیولې تر کابل او همداراز د پاکستان د شمال او د هند د پلازمینې سیمې ولړزولې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته. اروپایي ټولنه د رواني ناروغیو او معلولو کسانو د علاج لپاره د خدماتو د پراختیا په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د 8 میلیونه یورو په ارزښت د دې مرستې اسناد پرون په کابل کې د دې پروژې د عملي کوونکو موسسو او اروپایي ټولنې استازیو لاسلیک کړه. د وزارت په یو بیان کې زیاتوي چې د اروپایي ټولنې د مرسته په رواني ناروغیو او معلولیتونو د اخته کسانو لپاره د خدماتو په پرخولو کې مرسته وکړي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن تهران ته لاړ شي. دای به هلته د ګازو د صادرونکو هیوادونو د مشرانو په یوه غونډه کې برخه واخلي. کرملین وایي پوتین به د غراز په جلا غونډه کې د ایران له عالی رتبه چارواکو او ممکن له ولسمشر حسن روحانی سره هم وګوري. دا به ایران ته د پوتین دویم سفر وي. د په 2008 میلادي کال کې هم د کسپین سمندرګي د ساحلي هیوادونو په یو سرمشریزه کې چې په تهران کې جوړ شوی و ګډون کړی و. وروسته له هغې چې تهران پر خپل اټومي پروګرام د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره یوې موافقې ته ورسید او له مخې له دغه هېواده نړیوال بندیزونه لرې کیږي، په بدل کې به تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. دغه هېواد د 1200 طبي ګاز لرونکو هېوادونو د غونډې کوربه توب کوي. په مصر کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو د دویم پړاو په دویمه او وروستۍ ورځ خپلې رایې کاروي. وروسته له هغې چې په 2013 میلادي کال کې پوز پخوانی ولسمشر محمد مرسی له واکه لرې کړ، دا په مصر کې لومړی پارلماني انتخابات دي. شاوخوا 3000 کاندیدان چې 9 ښځې دي د ولسي جرګې د 288 څوکیو لپاره انتخاباتي مبارزه کوي. دغه انتخابات د مصر د 28 ولایتونو له جملې د پلازمینې قاهرې په ګډون په 14 ولایتونو کې کیږي. وروستۍ رسمي نتایج ښیي چې د دسمبر میاشتې په لومړۍ وروستۍ رسمي نتایج به د دسمبر میاشتې په لومړیو کې اعلان شي. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیول شوي دي. دغه کسان پر پاریس د 10 ورځې مخکې تروریستي بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول شوي دي. د بلجیم چارواکي وایي د نیول شویو کسانو د هویت په اړه جزئیات نه خپروي، او دا هم نه وایي چې مشکوک کسان دقیقا په کومو جرمونو تورن دي، ځکه دا مسله په داسې حال کې چې امنیتي عملیات روان دي د دوی څېړنو ته زیان رسولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې امنیتي احضارات چې پرون وضع شوي نن هم دوام کوي. د بلجیم صدر اعظم چارلز میشل د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې 10 ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښ شوي د ورته تروریستي حملو خبرداری ورکړ.
څرنګه چې پرون ما هم یادونه وکړه، دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو، داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي، مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو.
په پاریس کې په هغو حملو کې 113 کسان وژل شوي دي. او د میانمار د شمال په یو کان کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې د مړشو کسانو شمیر نږدې 100 تنو ته رسیږي. ویل کیږي چې شاوخوا 100 کسان تر اوسه له درکه دي. دا پیښه د شنبې په ورځ د میانمار یا برما په کچن ایالت کې وشوه. د سره صلیب د میانمار د پوځ او خلکو په ګډون د ژغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم روان دي. د ژغورنې ډلې هڅه کوي هغه کسان چې ښایي اوس هم د خویدلې ځمکې لاندې بند وي راوباسي. تر اوسه روښانه نه ده چې د قیمتي تیږو په دې کان کې د ځمکې د خویدو اصلي علت بس سوی. در خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوردل. ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ده. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د حزب التحریر په نامه یو ډله هڅه کوي په افغانستان کې ځان ته تازه غړي جلب کړي. افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې افغان قواوو د پیاوړتیا پر اړتیا خبرې وکړې. په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان ګیله من دي.
مشخصه ستراتیژي مستخصه پالیسي نشته چې موږ د فارمونو په ایسه کې څه وکړو. په لحاظه د مرکزي حکومت له خوا نه موږ ته دا ستراتیژي ترازي چې موږ یې په ساحه کې تطبیق
د کابل چپ رسپانه ته هم کتنه کوو. ستاسو پیغامونه هم درته لولو. سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه په همدې خبرونه کې ووري. د دې ترڅنګ مو اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
مظاهره کول خو کلتور دی، خو چې اهداف هم مهم غټ او د هیواد او هیوادوالو د ترقی او آرامۍ لپاره وي. موږ چې هر څه مسخره کړل، د اعتراض لارې او وسایل باید مسخره نه کړو.
د ګوړی اچار تفریحي پروګرام د دې خبرونې په وروستیو شیبو کې اوریدلی شئ. د افغانستان اجرائیه رئیس شیبه مخکې وویل چې د حزب التحریر په نامه سختریزي ډله چې په وروستیو کې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی د ټروریستانو یوه ملکي څانګه ده، او هڅه کوي چې د افغانستان په علمي بنسټونو کې تازه غړي ځان ته جلب کړي. اسدالله لودین په کابل کې نور تفصیل برابر کړی. لودین صاحب، د حزب التحریر په باب د اول وار د پاره چارواکي داسې په څرګنده خبرې کوي. ښاغلی عبدالله، څو ویل چې دغه ډلې لکله په افغانستان کې، البته د افغانستان په علمي ادارو کې، د جلب او جذب هڅې پیل کړي؟
ډیره مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان اجرائیه ریاست عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې د حزب تحریر په نامه ډله له څه مودې راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي، خو دوی له ډیموکراسۍ او بیان ازادي څخه په استفادې داسې هڅې پیل کړي چې ګواکې افغان حکومت هم یا امنیتي ځواکونه هم ورته توجه نه ده کړې، او دوی په یو ډول سره د وسلوالو مخالفینو یا د ترهګرو ملکی څنګه یا ملکی چارې مختبیایي. خاغلی عبدالله ویل چې په دې برخه کې امنیتي ځواکونو توجه کړي خو د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي، او همدې اصول ته پکتو چې د بیان ازادي ده او هر څوک کولی شي چې یو څه ووایي. خاغلی عبدالله ویل چې اوس له دې وروسته دوی ته معلومه شوه چې د حزب تحریر کوم کسان چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا د وسلوالو مخالفینو او ترهګرو ملکی څانګه ده، او هڅه کوي چې په اکاډمیکو ځایونو، پوهنتونونو او ځوانانو کې نفوذ پیدا او دغه ځوانان ځان ته جذب کړي. خدا چې د خاغلی عبدالله د خبرو یو برخه وورو.
سازمان به نام حزب تحریر فعالیت های زیاده دارد در محیط اکادمیک و در سطح اجتماع و در بین جوانان. در حقیقت این حزب شاخه غیر رسمی یا ملکی احزاب تروریستی است.
تر اوسه معلومه نه ده چې دغه ډله حزب تحریر په مشخصه توګه د افغانستان په کومو ولایتونو کې فعاله ده او امنیتي ځواکونه به یې په وړاندې څه ډول اقدامات وکړي، خو په دې وروستیو کې ولیدل شول چې د ننګرهار پوهنتون محصلینو د یو مظاهرې په ترڅ کې د داعش او طالبانو بیرغونه اوچت کړل، او هماغه و چې وروسته امنیتي ځواکونو یا د ملي امنیت ریاست هلته ورغلل په لیلیه کې عملیات وکړل او 20 تنه محصلین ونیول چې لا هم دغه محصلین له امنیتي ځواکونو سره دی، او د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې دغه 20 تنه محصلین اصلي طرحانو د مظاهره، او هماغه و چې په دې مظاهره کې د داعش او طالبانو د بیرغ پورته کېدو په ملي شورا کې او د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خبرګونونه راوپارول ځان سره. دغه راز څمو د مخ کې هم په راپورونو کې راغلل چې د کابل په همتون په دیوالونو باندې د اسلامی امارات او د داعش په پلوي شعارونه لیکل شي وو. نو دغه ټولو مسایل ته په کتو اوس افغان حکومت هڅه کړې چې د حزب تحریر د ملکی څنګه د فعالیتونو مخنیوي وکړي. خدای چې افغان حکومت به مشخصاً څه اقدامات کوي دا به وروسته مشخصه شي.
بل لودین څه په اصل کې چې په افغانستان کې داعش ډله په دې وروستیو کې فعال ده، وسلوال طالبان دي، او اوس چرواکي د حزب التحریر یادونه کوي، څومره د اندېښنې وړ ښکاري دغه وسلوال ډلې الته کارپوهانو ته، عامو خلکو ته او چرواکو ته؟
که څه هم افغانان اوس ډیر اندېښمن دي د اوسنی وضعیت په اړه. داعش ډله اوس په افغانستان کې پیدا شوې، ویل کېږي چې په 45 ولایتونو کې فعالیتونه محسوس دي. دا البته د روسیې د استخباراتو ارقام دي، خو افغان چارواکي او افغان ځواکونه په 45 ولایتونو کې داعش حضور نه تاییدوي، وایي چې فقط 15 ولایتونو کې فعال دي. دغه راز د وسلوالو طالبانو دوه ډلې کېدل هم افغان حکومت او په تېره عام افغانان ته یو سرخوږی دی. دوی سره هغه هیله هم کمی شوی چې افغان حکومت په خو هڅه پیل کړی و چې له طالبانو سره سوله وکړي. وس هم افغانان وایي چې کایو ډله طالبان سوله کوي، بل ډله به بیا هم جګړو ته ادامه ورکوي، بیا به هم تر ډیره زیان ملکیانو ته او افغانانو ته رسیږي. اوس واضح خبره ده چې د حزب تحریر د ډلې په اړه د افغان حکومت اوسنۍ اندېښنه به هم د افغانانو اندېښنې زیاتې کړي. نو افغانان په سره شرایط کې غوښتنې دا ته چې باید افغان امنیتي ځواکونه هڅه وکړي چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې عملیات پلار واچي، ترڅو هغه وسلوال مخالفین یا هغه کسان چې هڅه کوي چې په یو ډول سره د عام نظم ګډوډ کړي د هغوی د هڅو مخنیوي وکړي.
ډیر مننه اسد الله لودین په کابل کې ومردل چې د افغانستان اجرائیه رئیس شه به مخکې ویل چې د حزب التحریر په نامه سختري ډله چې پورستوي کې په افغانستان کې فعالیت پیل کړي د تروریستانو یو ملکی څنګه ده، او هڅه کوي چې د افغانستان په علمي بنسټونو کې تازه غړي ځان ته ور جلب کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پر اړتیا خبرې وکړې. تر دې مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکول سوی و چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه به د ناټو غړي په راتلونکو څو ورځو کې په خپلو کې غونډه وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس لیو پلاوی سره د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوریت ریاست په یو بیان کې وایي چې خاغلی غنی پرون ماخام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له لس کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناتو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي، خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په یولسمه نیټه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړې وکړي. د جرمني خبری اژانس د ناتو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے اژانس د ناتو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناتو لخوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوې. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناتو سرچینو همدارز اژانس ته ویلي دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنیو حالاتو کې ناتو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړی شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناتو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی هم دې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
لا پکتیا سمی الله حلیمی تندر په خپل پیغام کې لیکلي د پکتیا د پوهنې ریاست خونکو تماشونه پر وخت نه ورکول کیږي او ریدونکو کی غوښتنه کړې چې خونکو تماش دې پر وخت ورکول شي چې د خپل کور اړتیاوي ژر ور باندې پوره کړي. قاسم نوري له کندهار لیکلي د هغو پاکستاني چارواکو په وړاندې جدي اقدام پکار دی چې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو پر ځای ورته ستونزې جوړوي او ریدونکو غوښتنه کړې چې افغانستان دې له کوم بل هیواد سره تجارتي راکړه ورکړه پیل کړي. خیرالله له کندهار له ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کړې چې د پاکستان په دوه مخي سیاست خطا نشي او له دغه هیواد سره په اړیکو کې محتاط اوسي. یار بادشاه اصالت له خوست لیکلي له افغان دولت سره چې هر هیواد په هر برخه کې مرسته کوي باید پر ځای ورڅخه استفاده وشي. بل اوریدونکو چې خپل نوم ورڅخه هیر شوی دی لیکلي چې د هلمند ولایت په نادالی ورسوالۍ کې مخابراتي شبکې سم فعالیت نه لري او له دې درکه خلک په زیاتو ستونزو کې راګیر دي.
دا وسته سو اسمسونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې و او اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې دې بیا پیل شي. هندي اکونومیک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې له امریکایي لوړپوړو پوځي او سیاسي مشرانو سره د پاکستان د پوځ د لوی درسیس خبرو اترو ته پام اړولی دی. اکانومیک ټایمز د افغانستان د سولې بهیر ته په اشاره لیکي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور په جولای میاشت کې وروسته له هغې لغوه شو چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر نوې اندېښنې راپورته کړې. خو واشنگتن ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحل شریف د سفر په ترڅ کې چې د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن په ګډون له یو شمېر لوړپوړو پوځي او ملکي چارواکو سره خبرې وکړې د دغه بهیر د بیا پیلېدو په اړه دواړو لورو توافق وکړ. اکانومیک ټایمز لیکي یو لوړپوړي ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی څرګند شوی ډاون ورځپاڼې ته ویلي په دې اړه چې شرایطو ته په پام سره د افغانستان د روغې جوړې بهیر هر څومره ژر چې کیدای شي مخته یوړل شي یو لړ توافقات وشول. د ورځپاڼې په وینا د واشنگتن په سفر کې چې راحل شریف د نومبر له 15 تر 20 تر سره کړ د افغانستان پر مسئلې ډیر تمرکز شوی و. اکانومیک ټایمز لیکي ګومان کوي چې جنرال شریف به د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د رغند رول په اړه چې بیا د سولې د خبرو لپاره زمينه برابر کړي خپل اندېښنې هم له امریکایي لوري سره شریکې کړي وي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان دې ته اساسي اندېښنه لري چې که د سولې بهیر بیرته احیا کیږي د افغانستان امنیتي ادارې شنډ نه کړي. د اکانومیک ټایمز په لیکنه د پاکستان له مرستې پرته امکان نه لري چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی شي، ځکه پخوانیو اړیکو ته په پام سره دا هیواد پر طالبانو پیاوړی نفوذ لري. یورو ایشانیت خبرونه ترکمنستان له افغانستان سره په پوله مرستې ته اړتیا نه لري تر سر لیکلاندې په یو مطلب کې لیکي د ترکمنستان حکومت د امریکا متحدو ایالتونو ته ویلي چې له افغانستان سره د پولې د امنیت په ټینګښت کې مرستې ته اړتیا نه لري. دا خبره یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي کړې ده. د خبرونې په وینا کې دا خبره رښتیا وي، هغه به په دې معنا وي چې ترکمنستان خپل نظر بدل کړی دی، ځکه د روان کال په پیل کې امریکایي پوځي چارواکو ویلي وو چې اشخاباد ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د جنوبي پولې په څارنه کې ورسره مرسته وکړي. د یورو ایشیا په لیکنه په تیرو کلونو کې پر دغې پولې د ترکمن امنیتي ځواکونو او افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې وې. د خبرونې په وینا د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر په مارچ کې د امریکا کانګرس ته په استماعیه غونډه کې ویلي وو چې ترکمنستان غوښتنه کړې ده چې د هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره چې دې هېواد ته له جنوبي پولې متوجه دي د امریکا پوځي تجهیزاتو او ټکنالوژۍ ته اړتیا لري.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شئ. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی شئ چې آزادي رادیو په انټرنیټ کې صافه وځي ووري چې پته یې د آزادي رادیو .com یا هم آزادي رادیو .org. آزادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولی شئ. تاسو هم کولی شئ چې د آزادي رادیو فیسبوک پاڼه د سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې په باسن که برخه واخلی پته ده facebook.com/azadiradio. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته دوام ورکوو. د ځوانانو بهیر په نامه یو بنسټ په کابل کې د داسې کمپاین د پیلولو هڅې پیل کړي چې له هیواد اروپا ته د ځوانانو د غیر قانوني تګ مخه ونیسي. د دې بنسټ مسؤولانو پرون په کابل کې د دغه کمپاین د پیل پر مهال وویل چې هڅه کوي د غیر قانوني او د خطرناکو لارو د ناوړه عواقبو په اړه د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ځوانانو بهیر په دیوالونو باندې د زرګونو سټیکرونو په لګولو د ټولنیزو رسنیو او غونډو له لارې هڅې پیل کړې چې اروپا ته په قاچاقي ډول د افغان ځوانانو د تېښتې مخه ونیسي. د دې بنسټ مسؤلینو د یکشنبې په ورځ د کمپاین د پیل پر مهال وویل چې په لومړي سر کې به په کابل کې د عامه پوهاوي پروګرامونه تطبیق کړي او وروسته به دغه لړۍ د هیواد سترو ښارونو ته هم وغځوي. د یاد بنسټ رئیس ادریس تانکزای وایي له هیواده د ځوانانو تېښته د پردیو دسیسه ده او ځوانان باید چاته اجازه ورنه کړي چې په خپلو ناوړو اهدافو کې بریالي سي.
ټول مهمه ځوانان سره کښېنستل او آګاهي آمده چې ځوانان موږ په دې پروګرام پوکو چې دا د دښمن پروګرام دی چې ځوانان دی وتښتي نام نی دریسی او قومی موضوعات راپورته کی دا د دشمن پلان دی افغانستان لپاره او د ځوانانو مسولیت دی چې دا پلان باید شند.
ل دیولاند په کابل کې د جرمني سفارت هم د تورته کمپاینونه پیل کړي وو چې اروپا ته په غیر قانوني لارو د افغانانو د تګ مخنیوي وکړي. افغان حکومت وایي چې روان کال څخه باندې 1,500 افغان ځوانان اروپا ته په غیر قانوني لارو تللی چې د دوی شمیر په لارو کې مړه او ټپیان او ځینې زنداني شوی دي. په هیواد کې نامنه فقر او بیکاری ری هغه اومده دلایل دي چې افغان ځوانان په غیر قانوني لارو اروپا ته پتاګ مجبور کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د ځوانانو معینوي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په ګډه هڅه پیل کړي چې په هیواد کې ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. د ځوانانو چارو مرستيال سید کمال سادات چې په همدې ناسته کې ګډون درلود وایي امنیتي ادارو سره په همغږي چړنې پیل کړي چې د انسانانو قاچاق بران ونيسي.
ما امرای وزارت داخله ریاست امنیتي ملي و دیګان
دی وایي موږ د کورنۍ چارو له وزارت ملي امنیت له ریاست او نورو اړوندو امنیتي نهادونو سره لانیګ دې کار کوو څو معلومه کړو چې دلته څوک دي چې ځوانانو ته د قاچاقبري دفترونه خلاص کړي دوی باید ونیول شي. د راپورونو لمخې اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو تګ لا زیات خطر ډاک وی او په دې ستړي کېدونکو سفرونو کې زیاتې پیسې هم لګیږي. بل خو د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې حکومت داسې هڅې پیل کړې چې په هیواد کې بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابرې کړي.
حکومت په دې برخه کې بوخت کار کوي، اما ټول په دې باندې آګاه یو خوېږي چې نه امنیت دا ستونزه چې هغه په یوه میاشت او درو میاشت کې حل شي او نه هم کار دا ستونزه چې موږ دې د هغو ټولو مشکلاتو سره سره چې موږ سره پاتې او یا اوس هم موږ سره لاسه ګریوان یو، د هغو سره سره د موږ ژر په ټول مملکت کې حکومت کار نه ایجاد.
د ځوانانو بهیر بنسټ غړي شکریا ساپي ځوانانو ته سپارښتنه کوي چې له هیوادونه تښتي بلکې له سختیو سره مقابله وکړي او خپل هیواد آباد کړي.
په خوست کې د چرګانو د فارمونو ځینې مالکان وایي چې له بهره د ناروغ او په مرض اخته چرګانو واردېدل او په ټیټه بیه یې مارکیټ ته وړاندې کول د دوی کاروبار اغیزمن کوي. نجیب الله الخیل پر دې مسلې له خوست نه رپورټ رالېږلی.
په خوست کې د چرګوړو فارم لرونکي د حکومت له مسؤولو ادارو غوښتنه کوي چې یاد ولایت ته د سرحد له لارې د ناروغو او مرض لرونکو چرګوړو او چرګانو د واردولو مخه ونیسي. هغوی زیاتوي چې مارکیټ ته له بهره په واردېدونکو چرګوړو پوره ګمرک هم نه اخیستل کیږي، نو له همدې کبله دوی د مارکیټ په بیه کې د ګټې پر ځای تاوان کوي. په خوست کې د مستربل په نوم د چرګوړو د فارمونو د اتحادیې مشر ډاکټر جمیل شاه آزادۍ راډیو ته د فارم لرونکو ستونزې داسې په ګوته کړي.
داسې ګمرک تکه چې شپږ ټنه وزن وي یو ټن وزن لیکي دویم دا چې غزینه کوم چرګون ورته اکثره مرزګیر دی ډې په کم کې ماته هغه چرګون ویر کوي.
د اردلی پونم د چرګړو دی او بل فارم مسؤل وایي چې د چرګړو څلور فارمونه لري، خو کله چې چرګړي د خرڅولو شي نو د بهر نه ورته مرز راشي او په دې توګه ډیر چرګان او چرګړي مړ شي.
تقریبا زه څلور فارمونه لرم چې په وایو فارم کې زه درې درې زره چرګړي چوم، چار کله مو چرګړي ورسی په داسې وخت کې هغه مرزګیر چرګړي روشي چې مو د درې زره چرګوړي دی منظر وو.
د خوست د کرنې او مالداري رئیس الحاج نیاز محمد لعلی د چرګوړو د فارم لرونکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بریا وایي چې دا ستونزې د ګاونډیو هیوادونو لخوا په فکر سره ایجادېږي.
د فارمونو سیلته جوړ شوی دی د موږ د همسایه مالکو لخوا نه داسې کیږي چې په بعض وخت کې مرزونه راولېږي چې هغه د موږ او چرګان منځ یې سي، یا په داسې وخت کې چې موږ غواړو د خپل فارمونو نه بهره برداري وکړو هغه الته قیمت خپل چرګانو یا د نورو شیانو ټیټوي.
دا چې ولې حکومت نه توانیږي د دې ستونزې مخه ونیسي، د کرنې رئیس العمل د افغان حکومت لخوا د فارمونو لپاره د مشخص استراتیژۍ او پالیسۍ نشتون یادوي.
مشخصه استراتیژي مشخصه پالیسۍ نشته چې موږ د فارمونو په حیث کې څه وکړو. په لهذا د مرکزي حکومت لخوا موږ ته د استراتیژي ترازیسي او موږ په ساحه کې تطبیق.
د حیواني ناروغي متخصص ډاکټر نقیب الله وایي که په سرحدي سیمو کې څاروي او مرغان د ګمرک قرنطینې مراحل بشپړنه کی او له معاینې پرته د واردولو اجازه ورکړل شي نو هم دا ډول ستونزې لري.
په خپل سر باندې ژوندۍ مرغان پرته د چې قرنطینې مراحل ته کی او یا د قرنطین مسؤل خو معاینه کړل شي داخل شي ممکن د امراض سبب وګرځي. چې اوسنی وخت کې موږ اکثره د دې پېښو سره مخ شو یو او همدا ستونزې چې موږ فارمداران ورسره مخ دي د کیفیت درمل شتون د مارکیټ کې. په همدې ډول موږ په خوست کې د چرګانو د واکسین لپاره د خوندیتوب یو مرکز باید ولرو چې دا بدبختانه چې مونږ نه لرو.
دی یادونه ورده په خوست کې تر 400 پورې د چرګوړو فارمونه شته چې تر 450 لک افغانۍ پورې پرې پانګونه شوی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د لوبو له میدانه او د ګوډي اچار دوا ته پروګرامونه د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اسد الله لودین د کابل چپ رسپانه ته کتنه کوي.
د کابل چپ نننه یو رسپانه خپل مطالب او تبصره تر ډیره د سولې د بهیر په اړه روانو بحثونو او د خپل سر وسوالو ډلو غواخونو ته ځانګړي کړی دي. جامعه باز رسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له اوږده ځنډ وروسته په قطر کې د طالبانو دفتر بیا پرانستل کیږي. په سر مقاله کې د پاکستاني رسنیو په حواله لیکل شوی چې دغه دفتر ته ملا شیر محمد اخوند مشر او ملا حنفي مرستیال ټاکل شوی دي. د سر مقاله لیکوال ویلي د قطر د دفتر د بیا پرانستو هڅه د پاکستان له خوا کیږي او هدف دا دی چې د سولې لپاره د افغان حکومت د خپلواکو هڅو مخه ونیسي. په سر مقاله کې راغلی د طالبانو دوه ډلې کېدل که څه هم حکومت ته یو ښه خبر وو، خو اوس ستونزه دا ده چې د طالبانو دوه ډلې کېدو د سولې آدرس ورک کړی دی. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې سیمه ییزه ډیپلوماسي او د سولې پروسې د بیا پیل امکان په مطلب کې راغلی چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه او نړیواله ډیپلوماسي متحرکه شوې ده. د مطلب لیکوال ویلي د افغانستان او پاکستان د اړیکو له خړپړ کېدو وروسته د صدر اعظم نواز شریف په ګډون ډیرو پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې په اړه هیله څرګندې کړې او د همکارۍ ډاډ یې ورکړ. په مطلب کې د پاکستان د پوځ د ویان عاصم باجوا په حواله لیکل شوی چې د پاکستان لوی درستیز هم امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. خپل سری ځواکونه هیواد شموله ستونزه ده. دا د ویسا خپلواکې ورځپاڼې د سرمقالې سر لیک دی. په سرمقاله کې راغلی ولسمشر هم د کندوز له سقوط وروسته ویلي چې هلته به په محلي پولیسو کې اصلاحات راولي او د خاصو کړیو او خلکو د نفوذ له چوکاټه به یې راباسي. د سرمقالې لیکوال ویلي که ولسمشر رښتیا هم غواړي د خپل سرو وسلوالو ډلو مخه ونیسي، نو د هیواد په کچه باید محلي پولیس منحل او بې وسلې کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله کې لیکلي چې له پیښې مخکې باید د پیښو مخنیوي ته اقدامات وشي. په سرمقاله کې د ننګرهار پوهنتون د 22 محصلینو نیول کېدو ته اشاره شوې او ویل شوي چې دې محصلینو له داعش ډلې او القاعده سره تړاو درلود او غوښتل یې چې بیا د پوهنتون په شاوخوا کې د طالبانو او داعش بیرغونه پورته کړي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په افغانستان کې لس نیمه بجې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجی صاحبي نوري.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې د حزب التحریر په نامه ډله له څو مودې راهیسې په افغانستان کې فعالیتونه کوي او افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. نوموړي د خبرې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد ظاهر قدیر نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې یو شمیر کړي په حکومت ملي امنیت شورا او امنیتي ارګانونو کې له داعش او نورو تروریستي ډلو څخه ملاتړ کوي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د اتمې امنیتي حوزې اړوند د قلاچې په سیمه کې نن سهار د سړک غاړې ماین چاودنه شوې چې مرګ ژوبلن نه لري. د امریکا د کانګرس یو هیات له افغان ولسمشر سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې خبرې وکړې. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن تهران ته ولاړ شي. دی به هلته د ګازو د صادرونکو هیوادونو د مشرانو په یوه غونډه کې برخه واخلي. په مصر کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو د دویم پړاو په دویمه او وروستۍ ورځ خپلې رایې کاروي. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیول شوي دي. او د میانمار د شمال په یو کانت کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې د مړ شوو کسانو شمیر نږدې 100 تنو ته رسیږي.
ایران ته د مشرانو جرګې تللی و کسیز حیات وایي چې ایرانی چارواکو ورته د افغان کډوالو د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی، خو ځینې کارپوهان بیا د ایران پر ژمنو شک لري. تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې.
په ایران کې میشت افغان کډوال تل د خپل ستونزو او د ایران د پولیسو لخوا د ناوړه چلند په اړه شکایتونه کوي، خو دغه هیواد ته د مشرانو جرګې تللی پلاوی وایي چې ایرانی چارواکو د دې ستونزو د هواري ډاډ ورکړی. دغه وکسیز پلاوی په دې وروستیو کې ایران ته تللی او د یکشنبې په ورځ یې د دغې جرګې په عمومي غونډه کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه راپور وړاندې کړ. د دغه پلاوی مشر محیودین منصف وویل له دې وروسته به ټول افغان کډوال په ایران کې د ذکرو اجازه ولري.
ملاقات هاي کې به مسؤلین محترم
کوم ملاقاتونه چې له مسؤلین سره تر سره سول هغه په بیلابیل برخو کې د همکارۍ ژمنې وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت رهبر یو فرمان صادر کړ چې ټول مهاجرین چې ایران کې دي هغه چې د اقامت اسناد لري او کنه اولادونه کولای شي چې تحصیل وکړي شونځي کې شامل شي او هغه کسان چې په هانتون دوره کې دي په هانتونونو کې شامل شي چې د افغانانو ته ډیر ښه زیری دی.
مردم افغانستان است.
خغلی منصف ویل چې په دې سفر کې دوی د ایران د پارلمان په ګډون له بیلابیلو چارواکو سره کتلې دي. په دې کتنو کې په دوه اړخیز وړیکو د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي پر ګډې مبارزې، سوداګرۍ او ترانزیت او د چابهار بندر د فعالېدو په اړه هم خبرې شوې دي. د راپورونو له مخې اوسمهال 1.6 میلیونه د قانوني اسنادو درلودونکي افغان کډوال او د همدومره شمېر په شاوخوا کې نور په غیر قانوني ډول په ایران کې اوسېږي. د بشر حقونو څخه د افغان کډوالو په وړاندې د ایران سرغړونه، د عراق او سوریه جګړې ته په اجباري ډول د دوی استول او کډوالو ته د ویزې نه ورکول په دغه هیواد کې د افغان کډوالو عمده ستونزې دي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا د ایران او افغانستان د پارلمانونو د پلاو تګ راتګ به د افغان کډوالو ستونزې هوارې کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه محمد هارون بارکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ شاهد دي چې پلاوی د پارلمان د افغانستان لړ، موږ شاهد دي چې د مهاجرین د ایران افغانستان تر استنکل، موږ بیا هم شاهد وو چې دغه بندرته مسول، موږ بیا هم شاهد وو چې زورونه د ایران د حکومت له خوا د سپای پاسداران له خوا مخصوصا د زاهدان او د شیراز او د تهران او په افغانستان په پولو کې قابل لمس د خلکو ده.
نموړي ویل سره له دې چې د افغانستان او ایران د پارلمانونو سفر باندې اړیکو په خکېدو کې ګټور وي، خو په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په حواله کې به څه نتیجه ورنه کړي. د خغلی بارکزي په باور افغان حکومت ته پکار دی ترڅو په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو حواله لپاره یو باصلاحیته پلاوی هغه هیواد ته واستوي.
سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړي اچار په یو راپور پسې اوریدلی سي. په داسل کې چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د تازه عملیاتو له کبله د پاریس د بریدونو په تړاو شپږ کسان نیول سوي، په بروکسل کې نن هم امنیتي اظهارات دوام لري. د دې هیواد صدر اعظم پرون ویل چې بروکسل شي له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ وي. تفصیل له احمد تکل ناوري.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لاس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې، د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبې ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو. داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي، له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو خاري سیستم، خوانزي او په هنتونونه باندې د فوټبال لوبي او نور مناسبتونه ځندول شوي، او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوائي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي. خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباود هم د بلجیمو 28 کلن اباود څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري، د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی، او د اروپایي ټولنې مرکزي دفتر او د ناټو مرکزي قرارګاه هم په همدې ښار کې دی.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د تکواندو د ملي فدراسیون لمړی مرستیال او د تکواندو د ملي اکاډمۍ رئیس محترم آریان خیبر لمون سره په پروګرام کې دی. دوی د یو هیات په مشرۍ د منځنۍ اسیا په قهرمانی لوبو کې برخه اخیستې وه او له ډک لاس سره بیرته افغانستان ته راغلل. ډیر زیات مننه اوسه چې موږ بلنه مو منله.
کور ودان مننه. خیر
دی استاد. د منځنۍ اسیا په سیالیو کې چې په تاجکستان کې تر سره شوی د لوبو ساته څنګه او څومره ټیمونو برخه اخیستې و؟
د لوی خدای په نامه تاسو پیګه چې د اسیا په کچه باندې منځنۍ اسیا هیوادونه په تکواندو کې اته په ټونور ورشو کې دوی ډیر پرمختللي هیوادونه دي. تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغستان، قزاقستان، همدارګه یو ټیم د ایران راغلی و او د افغانستان هم دوی دعوت کړی و یو ټیم ته. چې زمونه کومه د تاجکستان د هیواد د تکواندو فدراسیون چې دغه زمينه د افغان لوبغاړو لپاره برابر کړه، د لوبو کچه ډېره لوړه وه. پروسه هم موږ د لوبو کې چې د تاجکستان اوپن مسابقه ګډون هم کړی و، په نوجوانانو کې موږ لومړی مقام واخیستلو. سږ کال تر پروسه کاله مسابقې په لوړه کچه وې او دا ډېره ښه شوله چې موږ هلته ګډون وکړلو. حداقل د افغانستان ویاړلی بیرغ هم ورپولو او زموږ لوبغاړو ته ډېره ستره تجربه شوله. زه هیله من یم چې په آینده وختونو کې به داسې لوبو کې موږ ګډون وکړو او وکړی شو افغانستان ته ویاړ ورکړو.
بله مننه استاد. کوم لوبغاړو په دغو سیالیو کې برخه واخیسته او څه مډالونه وګټل؟
په لومړۍ ورځ په خوشحالۍ سره چې موږ هیڅ مډال ترلاسه نه کړو، د نو نهالو مسابقاتو کې موږ یو لوبغاړی لرلو چې هغه ونه شو کړی مډال واخلي. په دوم ورځ موږ په نو نهالانو کې او په نو ځوانانو کې مډالونه ترلاسه کړو. په دریم ورځ هم یو مډال د نقرې په نو نهالانو کې واخیسته. په آخري ورځ باندې پومسا مسابقه چې وکړم شول، هلته د دوه هیوادونو ترمنځ په پومسا مسابقه کې ګډون وکړم او طلا مډال د سرو زرو مډال ترلاسه کړم. همدارس دوه مسابقات اتل پاتې شو.
تاسو ته بیا هم راشو، ځکه چې تاسو دغه ټیم رئیس هم وي او په پومسا لوبو کې برخه هم واخیستله. پومسا چې د رزمي سره ډیر تفاوت لري او مشکل او فنی برخه هم پومسا ده، تاسو په دې برخه کې څومره جدي مشکلات سره مخ شوه او بل اخره په څومره زیار سره دغه مډال ترلاسه کړ؟
زه د افغانستان د پومسا تکواندو د ملي ټیم غړی یم. پومسا په برخه کې ډیر کارونه موږ دلته وکړل، خو زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان دولت په دې برخه کې موږ سره مرسته ونه کړل. د بنې روزنه سپورت او د اولمپیک د ملي کمیټې ترمنځ اختلافات شو، د لامل شول چې موږ وکړای شو شاید باید په پومسا کې پرمختګ ونه لرو. بیا هم په خپل زیار باندې اکثریت مسابقات کې پومسا ګډون کړی دی او د لومړي ځل لپاره پروسه کوم د افغانستان په تکواندو تاریخ کې لومړی مډال د پومسا تکواندو برخه کې افغانستان رو په برخه کو. سږ کالم هغه چې باید شاید موږ آمادګي درلودای او تمرین کمپو تاسو ول شي هغه څه ونه شول. موږ خپل توان باندې د انټرنیټ د طریقه هغه نوی تخنیکونه موږ درلودل او د غوډ مخه کار کول او په یوه اړه چې په دوه مسابقات کې په خپل پیسو په شخصي مصرف باندې لاړو اشتراک ګډون وکړو او د افغانستان لپاره په لومړي ځل د
بله
منځنۍ اسیا په کچه د تلام مډال اور په برخه.
بله تر کومه ځای چې زه خبر یم او ستاسو په اړه معلومات لرم، یو له هغه محدود کسانو څخه یاستې چې په افغانستان کې د تکواندو په برخه کې مو پنځم دان ترلاسه کړی او دان هم د ماستری هغه درجه دي چې په ډیر سختۍ ترلاسه کیږي او ډیر زحمتونه ورسته. دغه سیالي مو چې وکړلې په دې سره یاستاسو نور رتبه هم جګیږي او کوم کوم حرکت او نمایش هم تر سره کړل، په کوم فورمونه مو کار وکړل؟
ما مخکې دونه چې پنځم دان واخلم د تکواندو د نړیوال فدراسیون بل مللي اکاډمي په نامه د کوکیوان د التم هاته شو تمرین کړی وو او هغه د لمل شو چې ما ته پنځم دان هم راکړي. مختلف ډیر ستره تجربه شو. هر وره چې په مسابقات ګډون کوم د پومسه دغه منحصر ماته د فر شوې د پومسه اوس فعلا د پاره د لوب خاطر باندې هغه معیاري پومسه چې د نړیوال په نړۍ د قانون سره مطابقت لري هغه تنا په افغانستان کې ازماز ده او نور خو تکواندو کانونو د پومسه نه برخمن نه دي. موږ البته په مسابقات شروع کیږي د لومړی دان نه شروع کیږي. لومړی دان فورم چې ده پال جنگ ده، دغه پال جنگ نه شروع کیږي انلس جو کوریو ته کوریو پومسه بل فورم ده چې اده دوم دان فورم ده. بیا تی با کومګان ده کومګان پومسه تی با پیونګون او سیبجین سیبجین د پنځم دان غلوړ کچا فورم ده چې هغه هم کار وکړلو. نلته د کوکیوان د اسناد په اساس باندې تاسو ته فورم تعینوي چې دغه فورم باید تاسو کار وکړي او ما خوشبختانه چې خپل او تلاش په اساس باندې ما کارت دلوده د ګډون نړیواله سیالي کارت ګل کارت ورته یغام دلودلو او وم کړه شول د مسابقات ګډون وکړو. ډیر ستره تجربه شول او موږ خپل بخت و ازمایلو او خپل تلاشو یو زحمت نتیجه ونی ولیدل او ډیر په ویاړ باندې چې افغانستان هم تلا مډال سرو زرو مډال ور په برخه.
دغه لوبغاړي هم چتللی او ځینی په ملي ټیمونو کې غړیتوب هم لري، لکه زاخیلوال شو، باسط لطیفی او شیرزای. دوی کوم یو ډیر ښه نمرې واخیسته، ډیر ښه
امتیازونه حساب کړل په خپل نوم باندې
په لوړه کچه مسابقه د مختلفو لوبغاړو خې مسابقه وکړلې هدا خپل 15 شپږ شپږ مسابقه وکړلې چې څو مډال ته ورسېدل خو زه فکر کوم چې تاسو بیا هم د موږ د اچ کوچ نه چې هغه احمد رومان عباسی نوميږي دغه نام کول شي په دوه واره کې ټپوس وکړي زما په ان باندې فواد شرزي ډېر خېلو به کې پیګیرو کې دای ډېر ښه اندل لري تکواندو کې نورم خلوب یو کړ خو فواد شرزي په نوجوانانو کې عبدالمحمد مصمم چې درې نکوټي وهاله
کوم کوم
مثلا عبدالمحمد مصمم اکثریت مسابقه مثلا چې درې نکوټي وهاله په تیوم دلیو باندې وي
ډېر جالب امید
تیوم وړل وتې کوندو په ساته باندې ډېر ظریف لګاته دا او ظریف تخنیک دی تیوم دلیو تاسو مثلا کوم کو یا اخر مسابقه کوم محمد مصمم ګټلې وای نو دای بده د مسابقو قهرمان وو خچره به ټاکل شوی و بیسټ فایټر وو چې په خوشنۍ سره هغه ډیر آمادګی دلته یم الکانو فقط خپل کلپو په منحصر خپل کلپو کې تمرین کړو او بیا یې خو ځلېدل زه هیله من یم چې د افغانستان آینده فدراسیون د تکواندو خو فدراسیون شو دا لوبغاړي موږ ورزو دغه پښتونره د ملي ټیمونو لپاره
بله څه فکر کوي د ملي لوبو لپاره فکر کوم ځینې آمادګی روان دي دغه لوبغاړي په ملي لوبو کې هم خو ځلېږي څنګه ستاسو په نظر
تاسو پوهیږئ چې د تکواندو فدراسیون وضعیت ډېر خراب دی فدراسیون د تکواندو په دوه برخو ویشل شوی دی همدارنګه د المپیک د ملي کمیټې د څنګه یو موازي المپیک جوړ شوی دی په هر حال باندې موږ هیله من یو چې دغه مشکلات دا پرابلمونه لري شي او وکړي شي یو مستقل فدراسیون ولرو په ګډه باندې ټول یو ځای کار وکړي او وکړي شو چې نړیوال لوبته موږ د دوه ملي ټیمونه لوبغاړي ورسته
دا چې تاسو هم په تکواندو رشته کې ډېر وخت روزون کې پات شوی یو تکړه لوبغاړی چې درنځي څومره خوشینی خوشینی کیږي مثلا د افغانستان د ملي ټیم ډیر تکړه لوبغاړی اوس په ټیم کې نشته تللی دی ورس پورس دغه تعداد دغه ورزياتي یو زیله ټیمه څه 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 احساس لري په دغه سیو حالات کې
د هیواد وضعیت واقعا ډیر بهرني حالت کې دی موږ لوبغاړي زی تقریبا زه هر ورځ وینم په هفته کې دوه درې لوبغاړي د ملي ټیمونو د تکواندو موږ زی اروپا ته زی زه په یو شي خوشنه یم چې دوی زیلته اروپאי ټیمونه تقویہ کوي او کدی وکړه چې د افغانستان په بیرغ تر چتر لاندې د افغانستان په نامه باندې کدی لوبي وکړي بیا هم مختوی اړه ده زما اکثره تقاطع تکړه شاګردان ملاله اروپا ته لکه انتظار صفای او چې اگر د ملي ټیم غړی و اتل و لکه عبد الله ناصری و چې دای لړل هم داسې نور ډیر لکان لړل خو بیا هم زیلمن هم چې دوی هلته په بهر تمځي د افغانستان د بیرغ تر چتر لاندې د افغانستان په نامه باندې کې د لوبي کې بیا هم ویاړ افغانستان ته ده خو زه هیله من هم چې د افغانستان د کرکچن حالت بیرته جوړ شي او موږ کړی شو چې دغه نوی لوبغاړي چې موږ روزلی چې دوی د افغانستان او نوځي دوی ته په افغانستان کې میشي دلته پاتې شي او کړی شي هیواد او خلکو ته ویاړ په برخه کړی
بله د افغانستان د تکواندو د ملي فدراسیون لومړی مرستیال او د افغانستان د تکواندو ملي اکاډمۍ رئیس ښاغلی آریان خیبر ډیره مننه چې سموږ سټوډیو ته راغلی او په دغه سپورتي پروګرام کې موږ سره برخه واخیسته کورونا د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي تر بلې مو زه صفی الله ستانک ځای په پاکه او بخون کې خدای سپارم
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
واګوري دونکو سلام له مظاهرو سره څنګه یای مظاهری کول خو کلتور دی خو چې اهداف هم مهم غټ او د هیواد او هیوادوالو د ترقی او آرامۍ لپاره وی نه چې غټه پټه مظاهره په خپل وړو اهداف وړه پړه کی موږ چې هر څه مسخره کړل د اعتراض لارې وسایل باید مسخره نکو چې بیا به ټول عمر خوارو زار ګرځو لکه دا اوس چې یو د خبرونې په پیل کې مو د تشنابونو د چارو له رئیس سره مرکه درته کړې ده تر څو پوه شئ چې زیاتره چارواکي په څه ډول خپل خپلوان مقرروي او مقرر شوي څومره زده کړه او تجربه لري
کومل مړای ځان راو پیژنې نه خوشاله بشو
ولنه نوم د لبار پالتو ده او د تشنابونو د چارو لوی رئیس یم
د تشنابونو د چارو لوی رئیس
هو زه چې کله له بهره د چکر لپاره راغلم نو اوخی مې وزیر شوی و او ما ته م کلک شو چې پاتې شم او د هیوادوالو خدمت وکم، خو ما ورته وویل چې صحیح ده لیکن ریاسته په ټیټ پوست کې کار نشم کولی ځکه بیا د خدمت مزدر نشم ګرځېدلی.
نو بیا مو آخي رئیس مقرر کړی؟
هو، په وزارت کې خو خالی بس نه و پاتې، نو مجبوره شو چې د نوي ریاست د جوړېدو امر واخلي او کله یې چې امر اخیسته نو له ما سره یې مشوره وکړه چې په کوم فیلډ کې د کار تجربه لرې چې په همغه فیلډ کې د کوم ریاست امر واخلم.
نو تا بیا څه ورته وویل؟
نو ما ورته وویل چې د تشنابونو د چارو په برخه کې ښه کاري تجربه لرم ځکه دا څو کاله مې په بهر کې په همدغه فیلډ کې یعنې د تشنابونو په برخه کې کار کړی دی. آخر د تشنابونو چارو کې د لوی ریاست د جوړېدو امر واخیسته او زه یې د لوی رئیس پیس مقرر کړم.
تا په بهر کې تشنابونو او د تشنابونو د چارو په برخه کې زده کړې هم کړې وې او که
نه؟ یوازې عملي تجربه مې درلوده.
ډېر ښه. د تشنابونو د چارو لوی رئیس صاحب، تر اوسه مو کوم کوم کارونه کړي دي او څه لاسته راوړنې لرئ؟
ډېر خوشحاله یم چې د تشنابونو په برخه کې مو ډېر پرمختګ کړی دی او اوس هم په ښار کې ډېر زیات تشنابونه لرو. تشناب چې د هر وګړي طبیعي ضرورت او حق دی نو باید ډېر کار ورته وشي او ما په دې برخه کې ډېر کار کړی او کوم یې ځکه زه له تشناب سره ډېره زیاته مینه لرم او یوه شیبه هم له تشناب پرته نشم اوسېدلی او زه باور لرم چې تشناب د هیواد په پرمختګ کې ډېر مهم رول ادا کولی شي.
مثلا څه ډول؟
ګوره بیبي، تشناب هم اقتصادي بنیاد لري او هم روغتیایی، هم رواني بنیاد لري او هم علمي ځکه تشناب ته تلونکي کسان په ډېره خوشحالۍ سره د تشناب فیس ورکوي او دغه فیس د موږ ګوند هیواد کې چې زیاتره خلک رواني ناروغان دي ډېر زیات ترلاسه کیږي ځکه تشویشي انسانان تر روغو ډېر تشناب ته ځي او د موږ خلک خو ټول تشویشي دي.
بل
یې رواني ګټه ده، یعنې کله چې سړی تشناب ته لاړ شي آرامتیا مومي او دغه آرامتیا سړي ته رواني آرامتیا هم پیدا کوي. همدارنګه علمی اړخ هم د پام وړ دی ځکه هر څوک چې تشناب کوي د تشناب پر وخت ډېر ښه فکر کولی شي او ډېر هیر شوي مسایل ورپه یادولی شي چې همدغه کار د علمي پراختیا سبب کیږي.
نو دا خو یې رښتیا هم ډېرې ګټې شوې.
هو، ټول هغه هیوادونه چې تشناب ته اهمیت ورکوي ورباندې ګران دي او توجه ورته کوي ټول پرمختللي دي. اروپا، امریکا، استرالیا او نور هیوادونه د تشناب له برکته پرمختللي دي چې اثر یې ان په وروسته پاتې هیوادونو هم پرېوتی دی.
په څه ډول؟
نه ګورې چې د وروسته پاتې هیوادونو بېکاره کسان د پرمختللي هیوادونو په تشنابونو کې کار کوي؟ دغو میلیونونو فقیرو خلکو ته هم د تشناب له برکته کار پیدا شوی دی. پخوانیو خلکو به ویل چې دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده، خو زه وایم چې نه، دنیا د تشناب په کمود ولاړه ده.
فیسبوک هم عجیب ځای دی او عجیبه عجیبه بلاوې پکې پیدا کیږي. آن هغه د نکلونو پریان او دیوان هم پکې شته. د همدغسې یوې پری او دیو له کیسې مو خبرو.
هلکه څنګه داسې هر وخت په فکرونو او چورتونو کې ډوب یې؟ مین شوی خو به نه یې؟
څه مې کوې چې په زخمونو مې مالګې دوړوې؟
مالګې نه پې دوړوم، غواړم پټۍ پې کېدم. حال ووایا.
چې رښتیا درته ووایم نو د تا خبره صحیح ده، مین شویم.
په چا؟
په یوې ښاپیرۍ، د کوی قاف په ښاپیرۍ.
دا د کوی قاف ښاپیرۍ د چا لور ده؟ د کوم ځای ده چې داسې یې په ځان پسې لیونی کړی؟
نوم یې ډیوه ده او ځای لا نه دی راته معلوم شوی. وای چې خپل ادرس به هم درکم.
چیرته دې لیدلې ده؟
په فیسبوک کې مې ملګری ده، سم ورپسې لیونه یم، نه پوهیږم څه وکم اوس.
والکه د فیسبوک خبرې ټولې رښتیا نه وي، هسې ځان مه پیژوبلوه.
پوهیږم، خو تا دروغ نه ده، دا یو کال راهیسې مې ملګری ده او وخت په وخت خپل مختلف عکسونه راسره شریکوي، یو یې له بله ښایسته دی.
نو څه وایي چې واده شوې که نه؟
نه نه ده واده شوې، وایي چې یو ویشت کلنه یم.
څه ووایم نو، د فیسبوک جونې خو له اتلس نولس کلو څخه غټې نه وي، دا به رښتیا وایي البته.
هو که نه، د ما هم په همدې خبره باور راغی، کنه له ما سره خو دوه درې سره نجونې ملګري دي، یوه یې هم له شلو کلو نه غټه نه ده.
د فیسبوک جونې نه غټېږي، همیشه په هماغه عمر کې پاتې وي، یعنې اتلس یا نولس کلنې، شل کلنې هم ډېرې کمې پیدا کېږي.
هلکان هم له پنځه ویشتو کلو نه غټېږي.
د فیسبوک هم عجیبه دنیا ده.
ښه نو اوس څنګه وکم؟
نه پوهیږم، خو که د ما منې نو لاس دې واخله، په فیسبوکي نجونو باور مه کوه، هسې نه چې د لمسیانو نیا وخیږي.
نه نه، دا د هغو نجونو څخه نه ده، دا یو کال یې تعقیبوم، کومه غلطي مې تر اوسه پکې نه ده پیدا کړې.
سمه ده، چې ته دومره باور پې لرې نو بیا به ورپسې وګرځو، پیدا به یې کړو، خامخا پیدا کېږي.
په څه ډول به پیدا کړو؟
ته یې ماته پروفایل راوښیه، زه به مې له ملګرو نه پوښتنه وکړم، که چاته یې په هکله معلومات وو راته وبه یې وایي.
ښه، که دې راته پیدا کړه نو ښه غټه شیرینی درکوم.
واده ده؟
ښه کلکه.
سمه ده، اوس حاضره د خدای په امان، بیا به اړیکه سره نیسو.
زه په مخه دی. ښه،
هلکه کار دې وشو او ډیوه مې پیدا کړه، خو پام دې وي چې دا پوه نه کي چې بیا ځان راڅخه پټ نه کي.
رښتیا وایې؟
او
چیرته ده؟ همداسې ده لکه زه چې په اړه فکر کوم.
دا به له ورتګه وروسته معلومه شي، خو پیدا کړې مې ده.
چیرته اوسیږي؟
د اوسیدو ځای نه دی راته معلوم، خو هغه دفتر مې پیدا کړی چیرته چې کار کوي.
لکه چې زیره دې وګټه.
بس ځان تیاروه چې ورشو.
څه وخت به ورشو؟
سبا په نهه بجو.
اوف، چې تر سبا نهه بجو پورې به دا وخت څنګه تیریږي، مړ به شم که نه.
حوصله وکه والکه، دومره توده یې مه خوره چې خوله به دې وسوځي.
ته څه خبر یې چې د ما په زړه څه تیریږي؟
اوس ځم چې کار لرم، سبا نهه بجې به په لویه څلور لارې کې سره یو ځای شو.
سمه ده، بیخي صحیح ده.
ډیره زیاته مننه چې زحمت مو را سره وویست.
ایله کوم، څه زحمت مې ایستلی دی؟
رانغله؟
راځي، همدا اوس ووتله. هغه ده راغله، خو پام مو وي چې ځان ورونه پیژنې، چې بیا به له مانه خفه وي.
ښه، په سترګو.
سلام، خیر راغلی.
وعلیکم سلام، خیر ویسی.
پریسا، دوی زما دوستان دي.
اوهو، زاډی وسنګه پریسا شو؟
په لیدو مو خوښه شوم.
مننه.
نشی کېده او کوي هم نو حتمانی مور ده.
وروره، ته په څه جوړت کې تللی؟
هېڅ، تاسو ته مې غوږ نیولی دی.
پریسا، نن یې په فیسبوک کې بل عکس شیر کړی و، ډېر ښکلی و.
رښتیا؟ هو، د اردن د پاچا لور ده، ښکلی به هم نه وي. دا یې د البوم وروستی عکس و.
تر اوسه خو ډیوه وې، له دې وروسته به څه کوې؟
له دې وروسته مې د یوې بلې شهزادګۍ د عکسونو البوم پیدا کړی، نوم به مې ورته بدل کړم او له هماغه البومه به یو یو عکس ورته شیر کوم. پرېږده چې ځوانان ورته خوشحاله وي.
والکه، وا دې اورېدل، ادرس یې ډېر لرې درکوي، ورځه ورپسې اردن ته. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، مسکا احساس، سپوږمۍ او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل څوارلس یو اویا، کندهار دوه ویشت، خوست یو، کندوز یو او جلال آباد څلور.
سبا بات گزر پچھمن
بیا کرم بچمن کے رنگا رنگ گلوں نبا کرم بچمن کے رنگا رنگ گلوں نبا کرم چمن بیا کر چاو تپریاں کرم یہ